خپرونه کې وړاندې د لوبو لړکره 19 پروګرام لرو، خو اوس نه به چاو دیش دقیقې دی لاند خبرونه. د پاکستان حکومت په غوښتنې کې د نشته 1.5 میلیون افغان کډوالو د اوسېدو کارتونه د یو بل کال لپاره تمدید کړل. دغه پریکړه نن د پاکستان د سر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. د پاکستان د سر اعظم له دفتره په خبره شوې خبر پڼه کې راغلي چې د دغو کډوالو د کارتونو موده چې د 2023 کال د جون په 10مه پای ته رسیدلې وه، د 2025 کال د جون تر 10مه تمدید شوه. بلور ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی چې پاکستان ته پرون درې ورځنی سفر پای ته ورساوه، د پاکستان دا ګام ستایلې چې د افغانانو اخراجولې ځنډولې دي. د پاکستان مخکنی لنډمهاله حکومت تیر کال د څه باندې 1,00,000 هغو افغانانو د جبري ایستلو پریکړه وکړه چې د دوی پټکو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د همدې پلان له مخې شاوخوا 15,000 افغانان په تیرو څو میاشتو کې افغانستان ته په زور استول شوي دي. د افغانستان په درجو ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین روان دی. دا واکسین درې ورځې مخکې پیل شو چې سبا پنجشنبه وروستۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د پنجشیر د زمرودو دوه ورځنۍ نندارتون پرانیست. په نندارتون کې زمرود لاسي صنایع او یو شمېر نور توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. واشنگتن تهران خبرداري ورکړې چې په امریکا کې د غزې په ارتباط په اعتراضونو کې مداخله نه کوي. د سپین مڼۍ ویان دی جان پیر پرون پر تهران تور ولګاو چې په امریکا کې د غزې د جګړې په وړاندې له اعتراضونو څخه ناوړه ګټه اخلي. هغه زیاته کړه چې دا کار د منلو نه دی. دا خبرداري د شمال ورکول کیږي چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر ویل ایران هڅه کوي په امریکا کې اختلافات رامنځته کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو یو ور بیا از ما بختيار ساحل سلامونه ومني. په دې اونیز سپورتي خبرونه کې به واوري هسپانیا د اروپا تلانو لیگ پایلو به ته ورسیده. افغانستان کې د لیست ای کرکټ سیالي پیل شوې دي. له مراکش سره د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله دوستانه سیالي کوي. د میاشتې د غوره لوبغاړي جایزه له رحمان الله ګربز د هند جسپریت بومراه وګټله. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوبه کوي او خزلې دلی دي. جیمز انډرسن خپل وروستي ټیسټ لوبلړۍ پیل کړې ده او د خبرونه په دوی مینې مای کې به د کرکټ چارو له مبصر فرهاد فدی سره ځانګړې مرکه ولرو. د اروپا د فوټبال د اتلانو لیگ له سیالیو کو د اروپا د ملتونو د فوټبال په تلولې سیالیو کې هسپانی د فرانسې په ماتولو سره پیلو به تلار پیدا کړ. د لوبه د منشن په الینزا ارینا سټډیوم کې تر سره شوې ده. د هسپانی ټیم 2-1 لوبه ګټلې ده. هسپانی تر دې مخکې درې واره د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولې ګټلې ده. د اروپا د ملتونو د فوټبال سیالیو په دویمه نیمه پیلوبه کې به د چهارشنبه په ورځ د جولای په 10مه نیټه هالند او انګلستان نیمه پیلوبه تر سره کړي. د دې لوبې ګټونکي به په پیلوبه کې چې د یکشنبه په ورځ د جولای په 14مه نیټه کېږي له هسپانی سره مخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د څلورو لوبډلو ترمنځ په کندوز ولایت کې د لیست ای سیالیو ووم پړاو پیل کړی دی. دغه سیالۍ چې د جولای په 10مه نیټه په کندوز کې پیل شوې، لومړۍ سیالي د هندوکش ستورو او پامیر لیجنز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د هندوکش ستورو لوبډلې لوبډل مشر شرف الدین اشرف لومړنی لوبغاړی شو چې په سګنی پړاو لیست ای سیالیو کې سلیزه وهي. هغه 1.6 منډې وکړي، 95 توپونه ولوبول، 8 او 4 ووهلې. په سګنی لیست ای سیالیو کې 4 لوبډلې ځای پر ځای شوې دي او د لوبډلو نمونه هم تغیر شوې دي. مخکې به دغه سیالۍ د 5 لوبډلو ترمنځ ترسره کېدې چې اکثره به د زونونو په نمونو نومول شوې لوبډلې وي. په سګنی پړاو کې هندوکش سټرایکرز، ماهیپر سټارز، پامیر لیجنډز او میوان لوبډلې ګډونوالې دي. د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې د معلوماتو پر اساس هر لوبډله به یو له بل سره دوه دوه سیالۍ ترسره کړي چې په دې سره د یوې لوبډلې ټول ټال لوبې شپږ لوبې کیږي او د ګروپ دوه مخکښې لوبډلې به پایلو به ترسره کړي. ټاکل شوی ده چې د دې سیالیو پایلو به د جولای په 15مه نیټه د کندوز په لوبغالي کې ترسره شي. د دې سیالیو په تړاو درته د ځینو روزونکو لوبغاړو او کرکټ مینوالو غږونه او پیغامونه خپرو.
بالکل، لکه څنګه چې دلته په ګرمۍ ډېره زیاته ده، زمونږ لوبي اکثره خارجي هیوادونو کې لکه سریلانکا، بنگلاديش، دوبۍ، هلته هم دا شانتي ګرمي، نو د یو له دې لحاظ نه ډېر ښه ده ځکه چې هغه هم ګرم هیوادونه موږ اکثره لوبي په ګرمي وخت کې کوو.
ډېر مخکې کړي ډومیسټک زه ورسره فرسټ کلاس کا هم خو دا پر مټ بدل دی، ونډې خو دومره فرق نه کوي. هغوی مالته هلته دوه نیم سوه هم کړي درې سوه، هغې وجه چې ده چې هغه هر بال پېژني چې زه بهر بال دی هغه کومه طریقې سره ولوبوم. ما سره اوس وکټ شته نشته، ما ته رن ضرورت نه دی، زه سټرایک څنګه روټیټ کړم. هغې سره دا ایبیلیټي شته، دا قابلیت شته چې زه څنګه سټرایک روټیټ کړم، زه څنګه ګیپ کې شارټس ووایم، زه څنګه اوس د ټیم لپاره کوم ضرورت دی. نو هغه په قابلیت زه په خپل میډل آرډر کې وینم چې مونږ ته به یو ښه.
زه خپل زما په فکر باندې ډېرې سختې لوبې دي ځکه چې څومره سخت سیستم چې د افغانستان د کرکټ بورډ د مستګه فکر نو کوم چې دومره سخت ځکه چې یو لوبغاړی دی حالت پورې راځي، یعنی دای په هر پړاو کې ډیر ښه سالي کړي په داخلي لوب کې، نو دلته راځي او دغه سلور لوبډلې دي.
چې د قتل چې ده هغه تاسو ته معلوم دی چې هغه کوم لوز بال چې ده هغه بالکل نه پریدي، هغه سرکل چې ده هغه بیسټ وی، لکه څنګه چې په ورلد کپ کې تاسو ګربز ولید نو هغه خو به لکه څنګه چې د نمنشاه ده اکرم نه، نو زمونږ داس اوپن جوړې ده چې هغه لوز بال چې ده هغه پورا هټ کوي، هغه پورا فینش کوي او کوم چې خه بال هغه ریسپیکټ کوي. نو مونږ همدا سوچ دی چې مونږ دا جوړه چې کوم خه بال هغه ریسپیکټ وکړي، کوم چې لوز بال ده هغه مونږ ته فینش کوي. نو مونږ بس ان شاء الله مونږ امید لرو چې مونږ سٹارټ هم باید خي او مونږ به ان شاء الله سٹارټ هم خي، میډل آرډر هم خي او فینش کوو.
بالکل، د مونږ ټیم کې لکه کیس چې ده محمد الله ده هغه کې دا ځنګړتیا وستا چې هغه په یو خلاین لین سره بالنګ وکي او مخالف ټیم بیټسمینان راګیر کی، ځکه د ډیر کرکټ کړه دی او ډیر ښه بااستعداد لوبغاړي دي. نو په دې باندې زه فکر کوم چې ان شاء الله کوشش به زموږ سپین ډپارټمنټ هم دای چې دا بل مخالف ټیم ډیر رنزونه تپری نه دي.
پاس بالران چې دی هغه ما په انټرنیشنل سطح کتلی، ما په ایمرجینګ سطح کتلی دی چې هغه مونږ ته الته دی وطن په غو باندې خبالینګ کړي، ډومیسټک مونږ ته خبالینګ کوي. وجه دا ده چې دوی خزای پیچ کوي، خزای کې بولینګ کوي او دا غي زینا کبال معمولین سوینګ شپ بیټسمن ته خطر جوړي. نو وسم زه امید لرم چې دلته کوم دوه ورځې مونږه پریپریشن کړای زمونږ بالران کوم ځای کې چې بال پیچ کوي، کوم ځای کې چې بولینګ کوي، نو امید لرم چې دلته مخالف ټیم لپاره سردر جوړ شي.
ډیر مینوال راغلی اوس فعلاً راش د مونږه دلته باندې ولاړس او د لوبې تماشا لپاره راغلی. سو ډیر خوشاله زه چې لومړي ځل لپاره په کندوز کې د سیو غټه ټورنمنټ جوړیږي او ډیر خوشاله یم او ډیر زیات مینوال د ګلبدین نایب ما سیور نږدې نه وینم.
موږ ډیر همیشه په دراشي همیشه موږ سره دلته لوبي وو چې همیشه موږ خوشحال وساتي او دوه دې خدای کامیاب لري ورورا او رالو. موږ مینوال دي اندې الکان او اندغه ټیم د افغانستان د ټیم مینوال یو همیشه موږ خوشاله دواګانی ورته کوو او په هر وخت لوبې کې موږ په خوشحالي کوم په ډیر هغه کې ورورا.
سیالی ډیر زما ډیر فخت دی، ډیر علاقه مند یم د کرکټ، همیشه زغالم په هر میچونه کې زم او ډیر خوشاله یم کې دا پیل زده شي. سیالی په شمال کې راغلی دی او مونږ ګورو
موږ په لومړي ځل په شمال کې دغه سترې سیالۍ ګورو او خپل لږ اتلان غواړو ته نږدې نه تشویق کړو او دغه ټول مینوال ګوري چې دا د دغه برکت ده چې دغه په لومړي ځل موږ خپل اتلان دلته وینو او د دې د تشویق لپاره دا ټول کوشش کوي چې راسي او د خپل اتلان نږدې نه تشویق کړي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
اوس له کرکټ ورزو د فوټسال سیالیو ته د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د مراکش له ملي لوبډلې سره یو دوستانه سیالي ترسره کړي. دا به لومړی ځل وي چې افغانستان او مراکش د فوټسال سیالي ترسره کوي. سیالي به د جولای په 10مه نیټه د کابل پر وخت د شپې 10:30 بجې پیل شي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس د غسیالي بهت ژوندۍ نشرات ونه لري. د کرکټ نړیواله شورا د 13 جون میاشتې د غوره لوبغاړو په کاندیدانو کې د ځل افغان مخکښتو په هون کې رحمان الله ګربز هم کاندید کړي وو. هغه چې په 13 ورځ نړیوال جام کې مخکښ منډه جوړونکې وو، له همدې عمله د غوره لوبغاړي جایزې ته نوماند وو. له هغه سره د هند لوبډل مشر روهیت شرما او چټک توپ اچونکی جسپریت بومرا هم نوماندان شوي وو. خو د رای ورکونکو د رایو پر اساس باندې جسپریت بومرا د جون میاشتې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. جسپریت بومرا چې د 13 ورځ نړیوال جام په پایلوبه کې او د پاکستان پر وړاندې سیالۍ کې هند ته بری ورکړی وو، د ښې توپ اچونې پر اساس باندې هغه د 13 ورځ نړیوال جام د پلیئر آف د ټورنمنټ جایزه هم ګټلې وه. دا ویلو ده چې هر میاشت د کرکټ نړیواله شورا هغه لوبغاړي د غوره لوبغاړي جایزې ته نوماندان کوي چې په هغه میاشت کې ښه کارکردګي کړې وي. د کرکټ سوداګریز لیګونه د 13 ورځ نړیوال جام د سیالیو تر پای ته رسیدو وروسته سمدستي د سریلانکا سوداګریز لیګ او د امریکا سوداګریز لیګونه پیل شول. په یادو لیګونو کې د نورو لوبغاړو په څیر ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم اوس ځای پر ځای شوي دي او لوبه کوي. لنکا پریمیر لیګ چې سږکال د 5 لوبډلو ترمنځ پیل شوی دی، تر دې دمه هرې لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې دي. په یاد لیګ کې د افغانستان تر ټولو مخکښ او مشر لوبغاړی محمد نبی ساحل د ډمبولا لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. نغراز الله نوموړي سره په دې لوبډله کې تازه له ابراهیم زدران سره هم د لوبېدو قرارداد شوی دی. نغراز په دې سیالیو کې دوه نور افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز او عظمت الله عمرزی هم سیالي کوي. رحمان الله ګربز په سګنی پړاو کې د کولمبو سترایکرز لوبډلې لپاره لوبه کوي. که څه هم هغه په ښه سترایکري سره تر دې دمه لګیا دی، خو لا یې کومه د پام وړ پاړۍ نه ده ترسره کړې. هغه هر ځل تر 40 منډو جوړولو وروسته سوځېدلې وي. دغه راز بل افغان آل راونډر لوبغاړی عظمت الله عمرزی بیا د جفنا کینګز په لوبډله کې لوبیږي. هغه په یوې سیالۍ کې وکولی شو چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټي. عظمت الله عمرزی په یاد سیالۍ کې تر 150 زیاتې منډې کړې وي او خپلې لوبډلې ته 2 وکټې هم اخیستې وي چې د اغیزناک لوبغاړي جایزه یې هم پکې ګټلې وه. بل لور ته د امریکا میجر کرکټ لیگ سیالۍ هم پیل شوې دي. په یاد لیگ کې د افغانستان 4 لوبغاړي لوبې کوي. راشد خان چې د مای نیویارک په لوبډله کې سیالۍ کوي، لوبډلې تر دې دمه 2 سیالۍ ترسره کړې دي چې یوه یې ګټلې ده او یوه یې بایللې ده. په ګټل شوې سیالۍ کې راشد خان مخکښ ورته ښودونکی وو چې 3 لوبغاړي سوځولي وو. دغه راز کومه سیالۍ چې د راشد خان لوبډلې وبایلله، په هغې سیالۍ کې هم راشد خان د توپ وهنې په برخه کې ښځلېدلی وو چې چټکې 13 منډې کړې وې. بل لور ته بل افغان لوبغاړی نوین الحق بیا د ټیکساس سوپر کینګز په لوبډله کې شامل دی. هغه چې تر دې دمه لوبډلې 2 سیالۍ کړې دي او یوه یې بایللې او بل یې د ورخت له امله بې پایلې پای ته رسېدلې ده، تر دې دمه ښه نه دی ځلېدلی. دغه راز د افغانستان بل لوبغاړی نور احمد هم د سګنی پړاو میجر لیګ په سیالیو کې د ټیکساس په لوبډله کې اخیستل شوی دی، خو لا یې د پام وړ لاسته راوړنه نه ده لرلې. همدارنګه د لاس انجلس نایټ رایډر په لوبډله کې بل افغان لوبغاړی وقار سلام خیل اخیستل شوی، خو هغه ته لا په هیڅ سیالۍ کې د لوبېدو موقع نه ده ورکړل شوی. دغه راز د افغانستان بل لوبغاړی فضل حق فاروقی بیا د انګلستان په ویټالیټی بلاست سیالیو کې په لوبو مصروف دی. هغه چې د ناټینګم شایر په لوبډله کې لوبې کوي، په یوه سیالۍ کې یوه وکټ واخیسته خو لوبډلې سیالي وبایلله. دا ویلو ده چې تر دې وروسته به ځینې نور افغان لوبغاړي هم په 2 بیلابیلو سوداګریزو لیګونو کې په سیالیو سره بوخت شي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د ټیسټ کرکټ د فاست یا چټک توپ اچونکو مخکخ توپ اچون کې جیمز انډرسن د ورستی ځل لپاره د ټیسټ سیالیو په لوبلړۍ کې لوب کوي. هغه چې د ویسټ انډیز پر وړاندې خپل سیالي پیل کړې ده دا به ورسته ځل وی چې جیمز انډرسن په ټیسټ کرکټ کې لوبیږي. جیمز انډرسن چې په ټیسټ کرکټ کې 200 وکټې اخیستې دي د چټک توپ اچونکو په قطار کې تر ټولو مخکې ده او د ټیسټ کرکټ د ډیرو اخیستونکو په لیکه کې بیا تر متای مرلیدرن او شینوان وروسته په دریم مقام کې قرار لري. جیمز انډرسن چې اوس 140 کاله عمر لري هغه د انګلستان لپاره په 140 ټیسټ سیالیو کې 348 پاڼې ولوبولې، 3920 توپونه غورځولې دي، 18598 رنز ورکړې دي او 100 وکټې اخیستې دي. هغه په ټیسټ کرکټ کې لدی عمل ډیر زیات مشهور شي په ډیر ډیسپلین سره به توپ چونه کوله. جیمز انډرسن کڅه هم 194 او ورځنۍ سیالۍ هم لوبولې دي او 298 وکټې اخیستې دي، خو تر ډیره پورې خپل کیریئر د ټیسټ کرکټ لپاره ځانګړی کړی و. دغه ټیسټ کرکټ چې د انګلستان په لارډز لوبغالي کې پیل شوی دی 15 ورځې به دوام وکړي او تر دې ټیسټ سیالۍ وروسته به ویسټ انډیز او انګلستان دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. دا ولې ده چې یادې سیالۍ د ټیسټ چمپیونشپ اړوندې لوبې دي. د شلوریزو سیالیو نړیوال اتل هندوستان تازه د زیمبابوی هیواد پر وړاندې ماتې خوړلې ده. د جولای په 6 نیټه د زیمبابوی ملي لوبډلې وکړه شول چې د 13 منډو په توپیر هندوستان ته ماتې ورکړي. یاد سیالي چې د زیمبابوی په پلازمینه حراره کې ترسره شوې ده. زیمبابوی 15 منډې هدف ټاکلی و چې هندوستان د 2 منډو تر جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. که څه هم په دې سیریز کې د هند اکثر ځوان لوبغاړي سیالۍ کوي، خو بیا هم دا بریا د زیمبابوی لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي. دغه راز په دویمې سیالۍ کې چې بیا د جولای په 9 نیټه ترسره شوه، هندۍ لوبډلې د 100 منډو په تفاوت زیمبابوی ته ماتې ورکړه. په یادې لوبې کې د هند لپاره ابیشک شرما سلیزه وهلې وه او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. دواړه لوبډلې به 3 سیالۍ هم ترسره کړي چې د جولای 15، 13 او 14 نیټه به وي. بل لور ته د هندوستان د کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویلي دي چې د ملي لوبډلې د نوي روزونکي دنده یې پخواني لوبغاړي گوتم گمبھیر ته سپارلې ده. گوتم گمبھیر چې په آی پی ایل یا د هند غوره لیگ په سیالیو کې د پورستی ځل د کلکتہ نایټ رائډرز لوبډلې په تلولۍ کې مهمه ونډه ترسره کړې وه، د نړۍ د کرکټ د څارونکو پام ځان ته راړولی دی. هندي کرکټ بورډ هم چې له خپل پخوانی روزونکي راهول ډراوډ سره یې قرارداد پای ته رسولی دی، د نوي روزونکي په توګه یې گوتم گمبھیر ټاکلی دی. ټاکل شوی چې گوتم گمبھیر به د جولای په 20 نیټه له لوبډلې سره یوځای شي او خپل دنده به له سریلانکا سره د 3-5 ورځو سیالیو په لوبلړۍ کې پیل کړي. اوس وروستی خبر درته لرو. وروستی خبر مو هم د افغانستان د فوټبال په تړاو دی. د افغانستان د فوټبال تر 20 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا د کافا په اتلولیو کې 2 ماتې خوړلې دي. افغانستان خپل وروستۍ سیالي تاجکستان ته 1-0 په مقابل کې بایللې ده، خو تر هغې وړاندې قرغیزستان ته 4-0 پر وړاندې ماتې خوړلې وه. د ولده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په دې وروستیو کې ښې لاسته راوړنې لرلې او د فوټبال د لوبو څارونکي وایي چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په ډیرو مهمو نړیوالو سیالیو کې ولوبیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونې په دویم نیمای کې یو او په دې برخه کې به د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لوري په پیل شویو لیست ای سیالیو درته ځانګړې مرکه خبره کو. د مرکې میلمه مو فرهاد فدایی دی او نور په خبرونه کې واوري. فدایی صاحب، لومړی پوښتنه دا کوم، د افغانستان د کورنۍ کرکټ په چوکاټ کې د لیست ای سیالۍ اووم پړاو د جولای په 10 نیټه پیل شوی، که مو څارلی وي څه مو پکې نوي ولیدل؟
په کرکټ کې تر ټولو مهم پړاو د هر هیواد لپاره د هغوی کورنۍ کرکټ دی. د کورنۍ کرکټ نه موږ کولای شو چې د ملي لوبډلې لپاره غمی او د ملي لوبډلې لپاره راشد خان او نبی او رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران او د نورو غټو لوبغاړو په څیر باندې لوبغاړي را پیدا کړو. موږ پوهیږو چې د لیست ای سیالۍ هم دا ځلې په کندز کې په لارا چول شوي دي. دا ډېر ښه خبر ځکه ده چې کرکټ لا نورو زونونو ته ور روان ده. د کابل نه علاوه او د ننګرهار نه علاوه اوس په خوست او په کندهار او په کندز کې دغسې غټې سیالۍ په لارا چول کېږي. دا به انشاءالله د کرکټ د ودې لپاره او د کرکټ د پرمختګ لپاره ښې پیلامې ولري.
یو نیوکه چې د کرکټ څارونکي کوي هغه دا ده چې کرکټ بورډ ځینې پخواني نومونه بدلوي، لکه د غازی امان الله خان لیست ای سیالۍ هغوی تر ډیره پورې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې دا نوم نه استعمالوي، او دغه راز دغه زونونه دغه لوبډلې د زونونو په نومونو وي، لکه سپینغر، مسینک، بوست، امو او بند امیر. خو اوس یې د لوبډلو دا نومونه هم بدل کړي دي. ستاسې لاندې دا ښه کار دی او د دې دلیل څه کېدای شي؟
دغه پښتنه ډیرو دوستانو سره داسې مخکې به 15 لوبډلې ولې د زونونو په کچه باندې د زونونو تر نوم لاندې به دوی لوبېدلې. اوس دوی 4 لوبډلې ته دا رقم کړي دي. زه فکر کوم چې هر اداره خپله تګلاره لري. کرکټ بورډ هم ځان دغه تګلاره غوره کړې ده چې ګواکې د 15 پر ځای 4 به ښیي، او داسې به موږ په کیفیت باندې زیاته توجه وکړی شو. زما ذهن ته داسې خبره راتللی شي چې ښه که چېرته موږ دا په 4 لوبډلو باندې کموو، نو دا داسې زیات سینیئر لوبغاړي به په لوبډلو کې ځای پیدا کړي، او د نورو لوبغاړو سره تر څنګ به دوی وکړی شي چې هغوی ته زده کړه ورکړي، او هغه نړیواله تجربه چې هغوی لري نوي ځوانانو سره شریکه کړي. خو دا به لیدل کېږي، ځکه چې مخکې موږ ولي داسې 15 لوبډلې به ولې اوس دا په 4 لوبډلو کې دوی رقم شوي دي. نو د دې پایلې لیدلو ته او د دې هغه پرتله کولو لپاره چې ګواکې 15 بهترې وي که اوس 4 ښې دي، وخت به اړتیا لري چې تر څو بیا موږ د دې نتیجه وکتلی شو. خو واضحه خبره ده چې د کرکټ بورډ ادارې دا تصمیم ځکه نیولی ده چې دوی غواړي چې ډېره توجه کیفیت ته وکړي، او داسې فکر کوي دوی خپلې تګلارې سره سم سي کېدای شي داسې کیفیت لا هم پیاوړی شي. خو دا د هیره نه وي چې د افغانستان د کرکټ لپاره کورنۍ کرکټ ډېر زیات مهمه ده. نو هیله ده چې انشاءالله هغه تګلارې او پالیسیګانې چې د افغانستان د کرکټ بورډ اداره جوړوي انشاءالله ښې پایلې ولري، او په ټوله کې د افغانستان کرکټ سره مرسته پکې وشي.
دا راته ویلی شي چې د لیست ای سیالیو مهمه ځانګړنه څه ده او د دې سیالیو ارزښت په څه کې دی؟
د لیست ای سیالیو ټولو نه غټه ځانګړنه زما لپاره دغه ده چې دې کې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي په ځانګړې توګه د افغانستان د 500 سیالیو د ملي لوبډلې لوبډل مشر سي بریالۍ نړیوال جام یې تر سره کړ، او د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې افغانستان وتوانېد چې چمپیونز ټرافي یا د اتلولې سیالیو لپاره لاره پیدا کړي. په کلو بیګي رحمت شاه زرمتی سي د افغانستان د بیټینګ غټه ستنه ده او د ملاتیر ده، هغه په کلو بیګي هم دار از نور پیاوړي او با تجربه د افغانستان لوبغاړي په کلو بیګي. نو نوي ځوانانو ته دغه زمينه برابر ده چې د تجربه کارو د افغانستان لوبغاړو سره یو ځای تر څنګ دوی لوبیو کې هغه د فشار حالات یا پرشر کنډیشنز کې دوی زده کړه وکړي، او ان شاء الله د افغانستان لپاره د کرکټ راتلونکي. نو دا ټول نه غټه خبره ده د ما لپاره پکې. اوس خو د سیالیو پایل ده، لیدل کېږي بس څوک به پکې ښه کارکردګي کوي، مهمه ده چې ان شاء الله د دغسي کورنی کرکټ څموګه پیاوړي لوبغاړي پیدا کړی شو سره د دې چې د لیستي سیالي روانې دي هله ده چې شلوریز فارمټ شپږیزې سیالۍ هم راتلونکي میاشت کې پیل شي او همدارس نور هم کورنۍ کرکټ پیاوړی شي تر څو د افغانستان کرکټ په ټوله کې وده وکړي.
یو بل نیوکه چې اکثره کیږي د لوبغاړو د غوړه کولو په پروسس خلک ډیر نیوکه کوي ویل کیږي تر ډیره هغه لوبغاړي انتخابيږي چې یو ډول نه یو ډول خېړې کې په کرکټ بورډ اداره کې لري. تاسو په دې لوبډلو کې دا څه چلی دلی یا خلکو سره باندې چې دا انتخاب بشوي
ګوري د افغانستان کرکټ بورډ ته یو پروسه په لار اچولې ده او لوبغاړي سیدی باید دغه پروسه له طریقه مختراسي مونږ تاسو پیږو چې کورنی کرکټ کې خپل ځانګړي پړاوونه ستې دي لپاره چې څنګه یو لوبغاړی کولای شي مخته راشي نو خامخا چې هغه لوبغاړی استعداد لري ان شاء الله دغه استعداد مخه څوک نشي نیولی ځکه چې په مختلفو کچه باندې سیالۍ بیخي ډېرې کیږي او فرصتونه بیخي ډېر برابرېږي دې لپاره چې یو پیاوړی لوبغاړی خپل استعداد وښيي نو خیر انتقاد خو په هر اداره باندې کیږي او هر چیرته انتقاد کیږي اکثره سالمه انتقاد هم وي او غیر سالمه انتقاد هم وي نیوکی کیږي نو زما خپل شخصي نظر دا ده چې که هغه کسان استعداد لري ان شاء الله هغوی د استعداد په پټ نه پاتې کیږي او خامخا به لاره پیدا کړي او ټوله نړۍ او موږ او تاسو به یې ګورو. بیا هم زه تکراروم چې د کورنی کرکټ په چوکاټ کې کوم غو تاسو ورته وګورئ د اکاډمۍ او کچې نه کوو ګورئ چې هغه اکاډمۍ چې کرکټ بورډ سره سپتي وګورئ په خپل منځ کې سیالي کوي او همداراز هغه کوم جوړښت چې په افغانستان کې ستا د ډیرو زیاتو لوبو زمينه ستا سي هغه کې لوبغاړي کولای شي خپل استعداد وښيي او ان شاء الله مخته راشي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو بل نیوکه دا و چې یو شپږ افغان لوبغاړي د کورنی کرکټ پر ځای تجارتي لیګونه لوبوي. ستاسو لاندې تجارتي لیګونه لوبغاړو ته اړین دي که دغه ډول کورنی کرکټ ته باید راشي؟
تجارتي لیګونه چې دي هغه هم د لوبغاړو لپاره دي ځکه چې تجارتي لیګونه څو وګړي ډېر زیات زده کړه کوي او په زمن کې یو مالی ملاتړ هم په ټوله کې د کرکټ لپاره په افغانستان کې لري ځکه چې نه تنها هغه چې لوبغاړي ګټه اخلي بلکې هغه کوم پیسې چې دوی د خپل د فیس نه افغانستان کرکټ بورډ ته ورکوي بیرته د افغانستان د کرکټ په پیاوړتیا کې مرسته کولای شي. خدای او انډول د سی باید په نظر کې ونیول شي چې څومره تجارتي لګونه کیږي او په زمين کې څومره ډومېسټک کرکټ یا کورنی کرکټ کې د لوبغاړي باید ولوبېږي ځکه چې د همدغه لوبغاړو تجربه بیرته اړینه ده چې د ځوانانو سره هم شریک شي هغه پرېشر کنډیشنز میچ کنډیشنز کې وګړي راسي او ورته وکړي چې نوی لوبغاړي څه باید وکړي تر څو دوی لوبه په خشکل باندې فینیش کړی شي. موږ په یاد دي چې اول وختونو کې د افغانستان غټه ستونزه دا وه چې موږ به لوبه نصف فینیش کولای لوبه به بیخي ډېره رانږدې کړله ګټلو ته به بیخي رانږدې ولو خو متاسفانه چې بیا به موږ آخر کې هغه لوبه ونسوه ګټلی په تېره کې اوس موږ ګورو الحمدلله زموږ لوبډله پیاوړې شوې ده او لوبه فینیش کولای شي. همدغه تجربه چې موږ تجربه کاره لوبغاړي لري باید ځوانو لوبغاړو سره د کورنی کرکټ په چوکاټ کې شریک کړي. نو دا یو انډول ده چې باید په نظر کې ونیول شي. تجارتي لګونه خپل ګټې لري خو کورنی کرکټ ډیر مهم ده او د هر ملک د کرکټ د ودې لپاره د یو کورنی کرکټ ده چې څومره کورنی کرکټ پیاوړی څومره د موږ لوبغاړي لیست ای لوبي وکړي درې ورځنۍ سیالۍ وکړي څلور ورځنۍ سیالۍ وکړي او هغومره دوی پیاوړي آماده کیږي تر څو د افغانستان استازولي په نړیواله کچه باندې ان شاء الله وکړي.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
شانتے پسند